Lesyan Mansividi.
وړاندې نیمه نړۍ د شزو پروګرام درو چې پکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شزینه خبريالانو د ژوند حال درکو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمیر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمیر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داس وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو موسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 10 میلیونه او 600 زره کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپل بې درېغه همکاري کوي. د بښنې نړیوال سازمان وی کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوش کېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیر احمدی پرون لیکلي چې د ویسا د خپل سری نیول کېدو شپاړه سورزی پوره شوې. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي د اسرائیل ځواکونو دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژلي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې ولیکل دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې وکړې.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از موافل نشستای خبری که کلا مردانه باشه در معجزه بروز نمیدن.
دی افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستون دو سره مخ وی. کله چې د 2020 کال دی اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خځو پر ژوند محدودیت وځ کړ. د دې خځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بشمیره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم خځینه ژورنالیستې خپل دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینه کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو یو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دوالو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړې ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلې ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالي جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
من حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم.
15 کاله کیگی چه خبریالی کوم، کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلن او هم می کار که و لبیل بیل رسانه سرمی دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کله چه جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم میاشتی پا کور ناستم، پا دیه تو میاشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سرمخ شوم، جوار خفگان می پیدا که خوش شکر دی خدای دی چه وست بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دست به انجنر میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم، به مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سر کار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان و فوایی چه ده جمهوریت لسقوط روستا طولو خبریالانو پتیر بیا خزینه و تا جورنالستیک کار دیر زیاد سخت شویدهی.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه
هستند. پرختیا چه وس کار سخت شوایده نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خصه ته خلاص برابر سخت ده. کله چې پراپور په سيزو اجازه نه راکول کیږي چې غونډه تورشو ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتی دي. هیله لرم چې د ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو په تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کور څخه بهر لستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده، خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا کې دوی نوي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریال ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي د پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمی داشت که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړوري ژورنالیست لقب می پداس حال کې واخست چې اوس مون خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خندونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسي او له خبری غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختي کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبری غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره ما تکړه، زه یې ووهلم او بیرته کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو. ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کیږي دی مسئولین غوگونه تا ورسوی.
اما تو که به دکتر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زنم نیاز داره تا سره زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود جمهوریت لسقوط روس در طول افغان خزینه خبریالانو تا دا زمینه نده برابر چدوی کار وکری او د خپل مسلک للاری د خدمت جوگشی. افغان خبریال مریم هوتک چه اوس محال اوزگار شوی وی پدیری سخته خبریالی پایل کرا، خو اوس پا کور نسته ده.
طول تپت دست که افغانستان که درسنه پا برخه که کار کول دنجونو لپار اصانه کار نده، پدیر سخت و ستونز و سر مشکلات و سر یو میرمنه یا هم یو جنوی پا دی بنده توانه پیدا که ایسا غده پا رسنه که کار و که ای اول تخبل زند جای پیدا که اول ممانعات خود کورنه لطرف ای دو ممانعات در طولنه لطرف ایسه پا طولنه که خلق پا دومره خستر گبنده ژورنالیستانو ته یا مثلا اشخاص ته سغوی په میډیا کې کار کوي نو ورته کتل کیږي. متاسفانه په نور نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه ارڅ برعکس دی. نو دلته خزینه خبریالان خپل ځانونه په ډیره سختۍ سره تر خبریالۍ رسولې دي، تر یو جای جایګي رسولې دي، تر څو کولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع او زمينه په خپل برابر کړي. دغه ستونزو ته په کاتو سره د افغانستان دود د سرته د افغانستان ټولنې ته داسې و ټولنه شغې وسنتي ټولنه ده. دغه ستونزې ما په خپل هم تیرې کړلې، اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلتیا. له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان خزینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمن په زور کې نول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سینور دي خزینه کارمندان دي استخدام کې، هغه سوي هغه هم په کورونو کې نول سوي دي. په کابل کې هم زیاده داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وسه سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې خزینه خبریالانو دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث وي چې اکثره خزینه خبریالانو په کورونو باندې کېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وزه پخپل بیکاره یم، وزګار یم. طبي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه پیدا کوي او کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. اته دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاری ده، بل خوا قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټول ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي. بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کیږي. کوم چانس د کار هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه وته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې ځایونو ته مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کیږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالان بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د غوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال کوم افغان خبریالان په افغانستان کې به سرنوشت پاتې دي، دوی بیکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي، یا دا چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسي. همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان سدل ته پاتې دي، باید به سرنوشت ونه وسي. په خاص توګه خزینه خبریالان هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې، البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي. متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي، د کار ساحه په خزینه او باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیواله کچه څنګه چې شارونه ورکوي، د دې خبرې یوازې تر شاره محدودې نه وي، بلکې د خپلو شارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله امنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي، د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړې. هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړې دي. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې ګاللې دي، او هغه خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلې دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پینځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیک میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقاً په د 1500 ورځو کې مو کار وکړو په یو خزینه مجله د مرسال په نوم چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله په یو اونۍ زوي هر اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ، بلخره نوم ورته وټاکو، صفحې وټاکلې، مضامین او محتوا د مجله منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړی ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته را دی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سب کار پیل کړ، په لومړي سر کې د وی ژورنالیست په صفات، وروسته د درې څلور میاشتو د ایډیټر په صفات، وروسته د یو کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤل په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید رادیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید رادیو د پرانستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید رادیو کې درلوده د مجلې ترڅنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید رادیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید رادیو وه، هغه د کلید صاب یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړ چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونو یادونه وکړله، مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت و چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چیرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړو چې خبرې مې ورسکه چې فلانی ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوی ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره امی، شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی طولن واقعتونه بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پراوانه زای درلوده. ما تا دی افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واقعی رکرل شوی و تر ننه پوری زه خپل وجدان ډیر راحت سازم چې د هغه مایک لاله ما د خپل ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې. او اوریدونکو براتل د رادیو شاته کله به خبرونه ختم شو از موږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغه او تر ننه پوری د خاطرې د ما په ذهن کې ژوندې دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی اړ شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړی و، درته وایي چې په غو وختونو پسې څومره خفه یستی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتل یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځې خځو ته خو ډیر زیان مو داستونځي ولیدلې و مو کارلې. زه خپل د خزینه مجلې مدیر وم او ما مکمل په لومړی کې 12 کسیده د خځو ټیم درلوده په هر برخه کې اقتصادي د تحقیقي گزارشونو د نورزانه یو خبرونو د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د خځو نشر کول. 12 کسه خزینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل زما همکارانې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیست راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره تاسو ته معلوم دي تاسو خپله دا تجربه لري ډېر د منفي خبرو سره د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاري کېده مرسته کېده د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل خزینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتي توپیر ورسره کولو نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې گزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی دغه خو که هر ورځنی نه دی په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخابات وشولو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو. هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوې ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه در کولای سي، تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنکي په همدې سختو شرایطو کې کار وکا، یعنی ونه وایئ چې موږ نسو کولای؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ د رګر تایکرو یا مو هغه کې قدمونه کې خول ډېرې ستونزې وي. زما پیام دوی ته هم همدا چې دوی خپل روحیه د لاسه ورنکي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد د دوی مبارزه د دې باعث کیږي یا لامل کیږي چې یو ورځ به انشاءالله و رحمان چه دغه ټول ترخی خاطری ختمیگی او بیا به هغه دگر چه ده خویندو ده رشد، ده خویندو ده تعلیم، ده خویندو ده تحصیل، ده خویندو ده طولانیز و چارو پا تیر بیا ده ژورنالیزم پا دگر که ده فعالیت کولو فرصت رازی او رمانستکی با زپویگم چه ستونزی فاقلات زیادی دی او زمو دیره خویند ژورنالیستان ده حواد سخواتری دی او یو تعداد چه حال تشتون لری او دی پاتی دی لدیر و مشکلات و ستونزو سره دی تر دی چه مو شایدان دی دو چه ماسکونه و آغستال خووز چه کمی زر رسانه تقیبه هم زیاد واندانه لریز مو خواهیم دی پا رسانه که پا دنان افغانستان که زه حتی دلتا کلا چه دی و گزارش ترشا دی خزینه خبریال غاگ اورم خوشاله کیګم وایم چې حتی دا غوس از موګوی خور گزارش ورکاو ز په ذهن تمیراغل چې زه خدي دې پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پر یعنی دغمره امید ز چې دلته لرم.
بله په دې ورسته یو کې د ګوتو پښمار خزینه خبريالانې د بیلا بیلو بنسټونو لخوانه وستایل سوی او دوی ته جایزې ورکړل سولې په داسې حالات کې چې دغه پروسه نور هم پیوړی سي نور مو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي دا به دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي څومره به دوی ته انرژي ورکړي.
تا په نوال نه دا به یو مثبت اقدام او دوی ته به د روحي ورکړوي ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده. دوی نه دي هیر شوي. دوی په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په واسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلې مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان
در من دوستانو طالبان ول خپل واکمنې څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د خځو په اړه وان صادر کړل چې په دې امرونو کې پر خځینه خبريالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واکل ول کې وروسته لمړی لشبګم ټولګي څخه د پورته ز د کوونکو پر مخ د خوانځو دروازې بند کړې. خځې لکار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه. اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځنداو چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پاتره رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00024221 چلیریشت شپاکسو او یو دا ودی دیونی خبرونه تربیه خې چاري